ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. آرزومندیم که تا این دم روزهای خجسته عید را با خوشی و سلامتی سپری کرده باشید. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود و موضوع برنامه به مذاکرات صلح و پیامدهای آن اختصاص یافته است. پیش از آن همکارم جاوید نعیمی تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها: پاکستان میگوید چین و امریکا به حمایت از مذاکرات صلح افغانستان تعهد کردند. دیدار تیم های کرکت افغانستان و کانادا به دلیل بارانی بودن هوا تا حالا آغاز نشده است و گروه داعش ماه گذشته در چند حمله در عراق و سوریه از گاز کیمیایی استفاده کرده. مشروع خبرها: وزارت خارجه پاکستان میگوید چین و امریکا به حمایت از مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان تعهد کردند. عزیز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان به روزنامه دیلی تایمز گفته که آنها برای مذاکرات زمینه سازی میکنند. به گفته آقای چودری، دور نخست مذاکرات رسمی میان دو جانب در فضای گرم در پاکستان برگزار شد و می افزاید در مذاکرات اخیر هیئت حکومت افغانستان برای جانب مقابل آن نکات اساسی را توضیح داد که برای تامین صلح و ثبات در کشور ضروری دانسته می شوند. معاون وزارت خارجه پاکستان می گوید صلح افغانستان می تواند صلح و ثبات را در تمام منطقه تقویت کند. شورای عالی صلح افغانستان برای برگزاری دور دوم مذاکرات رسمی با طالبان آماده می شود. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت که کار بالای آجندای این دور مذاکرات ادامه دارد، اما تا هنوز روشن نیست که این گفتگوها در کجا و چه زمان برگزار خواهد شد. نخستین مذاکره رسمی میان نماینده های دولت افغانستان و طالبان حدود 10 روز پیش در مری در نزدیکی اسلام آباد برگزار شده بود. دیدار تیم‌های کرکت افغانستان و کانادا به دلیل بارانی بودن هوا تا حالا آغاز نشده است. انتظار می‌رفت بازیکنان دو تیم یک ساعت پیش بازی را آغاز کنند، اما به خاطر نامناسب بودن میدان و بارانی بودن هوا مسابقه متوقف است. روز چهارشنبه افغانستان در سلسله این رقابت‌ها نخستین شکستش را در برابر عمان تجربه کرد و موقعیتش را در صدر جدول گروه B از دست داد. کرکت بازان افغان پس از 5 بازی تا حالا 3 پیروزی به دست آوردند. یک بازیشان به دلیل بارندگی شدید لغو شد و در یک بازی دیگر شکست خوردند. بازی امروز آخرین دیدار افغانستان در دور گروهی این مسابقات خواهد بود. از میان 14 تیم رقیب در این تورنمنت 6 تیم برتر به جام جهانی کرکت 20 اووره سال آینده راه پیدا می کنند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در یک بمبگذاری انتحاری در عراق بیش از 100 تن به شمول کودکان کشته شدند. بم جاسازی شده در موتر دیروز در یک بازار مزدحم شهرک خان بنی سعد منفجر شد. این یکی از مرگبارترین حملات است که سوی جنگجویان گروه شورشی دولت اسلامی در عراق صورت می‌گیرد. انفجار به حد نیرومند بوده که چندین ساختمان فرو ریختند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. این گروه گفته که 3 تن مواد انفجاری در موتر جابجا شده بود و یک بمبگذار انتحاری آن را منفجر ساخت. رهبر مذهبی ایران میگوید که با وجود توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ موضع کشورش در برابر خودخواهی آمریکا تغییر نخواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانی به مناسبت عید که امروز به طور زنده از تلویزیون ایران نشر شد، همچنان گفت که تهران با پالیسی امریکا در شرق میانه به شدت در تضاد باقی میماند. بر اساس توافق هسته‌ای که میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به روز سه‌شنبه گذشته در ویانا امضا شد، تحریم‌ها بر ایران در بدل محدودیت درازمدت بالای برنامه هسته‌ای تهران به تدریج کم خواهند شد. رهبر مذهبی ایران که در تمامی امور دولتی در ایران حرف آخر را میزند گفته است از سیاستمداران می‌خواهد که این توافقنامه را مورد بررسی قرار بدهند تا اطمینان حاصل شود که منافع ملی این کشور محفوظ است. او افزود که اجازه نخواهد داد تا اصول انقلابی یا قابلیت‌های دفاعی ایران خدشه‌دار شوند. ملیشه‌های کرد و گروه‌های ناظر می‌گویند داعش در ماه جون در چند حمله در مناطق کردنشین عراق و سوریه از گاز کیمیایی استفاده کرده است. 2 سازمان مستقر در بریتانیا به دنبال تحقیق این حملات تایید کردند که گروه شورشی دولت اسلامی غیر نظامیان نیروهای کردی را در عراق و سوریه هدف قرار داده است. با گفته این نهادها در چند حمله در 21 و 22 جون علیه نیروهای پیشمرگه از گاز کیمیایی استفاده شده است. نیروهای کردی با شدت درگیر جنگ با گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه اند. یک سخنگوی ملیشه‌های کردی میگوید این نخستین بار بود که داعش از گاز کیمیایی استفاده کرده. تا حالا در مورد نوعیت این گاز چیزی گفتن نشده است. یگانه متهم بمبگذاری در ماراتون باستن به یک زندان که دارای تدابیر خیلی جدی امنیتی است به ایالت کلرادو منتقل شده است. اداره فدرال زندانهای آمریکا میگوید جوهر سرنایوف که 21 سال است هفته گذشته به یک توقیفخانه در فلورنس منتقل شده بود. در این زندان حدود 400 زندانی به شمول زکریا موسوی متهم حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا در بند به سر میبرند. جوهر سرنایوف به اتهام بمبگذاری در مسابقه ماراتون یا دوشتر ایالت باستن امریکا به روز 24 جون سال 2013 به اعدام محکوم شد. در آن حمله 3 تن کشته و بیش از 260 تن دیگر زخمی شدند. و پارلمان آلمان طرح جدید کمک مالی به یونان را تصویب کرد. اکثریت نمایندگان پارلمان آلمان پس از آنکه انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور هشدار داد بدون این توافق یونان با هرج و مرج روبرو خواهد شد، کمک مالی جدید یونان را تصویب کردند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که پارلمان آلمان دیروز به دنبال 3 ساعت بحث با 439 رای موافق، 119 رای مخالف و 40 رای ممتنع به این طرح رای مثبت داد. پس از تصویب این کمک مالی توسط رهبران 19 کشور حوزه یورو از جمله انگلا مرکل و الکسیس سپراس صدر اعظم یونان به روز دوشنبه، اکنون با تصویب آن در پارلمان آلمان به نظر می رسد که بخش از موانع اصلی برای حل بحران مالی یونان برطرف شده است. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوردونکو السلام علیکم، زه اسمت سروان او امید مرزبان مو په خدمت کې او بیا هم درته د اختر مبارکي وایو. په نننی ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې په سولی خبرې کوو. د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح شرګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له لومړنیو مخامخ خبرو وروسته په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګېدو ته هیلې پیدا شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي سویه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د اسلام آباد په مری شرګي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا وایند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا وایند مولوي شهزاده شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رسول علي شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغندیم شوی دي او بنزی ورځو کې شاید رئیس سره وګوري، رئیس جمهور سره او ملي وزارت حکومت مشرانو سره مونږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغه باندې باس وشي، څنګه اعتماد سازی منځره شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کم ټکي دي هغه مشخص شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړی ورځ وویل چې په شاوخوا دو اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استاسو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر هم د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې رواني خبرې تایید کړي او ولسمشر اشرف غنی د ده د سرګردونو ستاینه کړې ده. د سولې د شورا وایند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړي دي. په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه خواوې به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز به د خبرو دوهم پړاو له کم کې اختره وروسته وي. د سولې د عالي شورا وایند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه پورې نه دی څرګند، خو د په وینا حکومت او د سولې شورا پر یوه ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي سویه د سولې د هڅو ملاتړ وشي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوې ده بشپړ ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په یوه مرکه کې ویل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د آسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. ده وویل چې د مری خبرې په خورا صمیمانه فضا کې وي. پرون او نن ګڼو افغانانو ازادي راډیو ته په مرکو او پیغامونو کې وویل چې په سرژنی اختر کې د دې لپاره زیاته خوشحالي احساسوي چې سولې ته یې هیلې زیاتې شوې دي. په دې خپرونه کې به د خپلو درنو میلمنو نظر وپوښتو چې آیا دوی هم سولې ته خوشبینه دي کوي پر څه حساس هیله من دي.
سلام و عید مبارک. به امید آرامش و صلح همیشگی در این برنامه زیر آسمان کبود ما امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. خوشبختانه که در این دو روز عید خبر جدی از انفجار و انتحار نداریم و ظاهرا به نظر می رسد که در نقاط مختلف افغانستان مردم عید نسبتاً آرام دارند. هرچند حالا قضاوت در این رابطه خیلی پیش از وقت است، ولی آیا می توان گفت آرامش نسبی در عید نتیجه نخستین مذاکره رو در رو میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح است؟ از دور بعدی مذاکرات که شاید در دو هفته آینده برگزار شود چه انتظار می رود؟ آیا می توان گفت بنبست شکسته و حالات دریچه به سوی رسیدن به آرامش نسبی باز شده است؟ شما از گفتگوهای صلح چه انتظار دارید؟ این همه سوالها و سوالهای دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود با شما شنونده ها و با مهمانای ما به بحث می گیریم. شما از طریق تلفن و فیسبوک می توانید با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین پیامتان را مثل SMS بنویسید و به شماره 818 بفرستید از همین حالا به ما می رسد. ولی شماره های تلفن را که می توانید با او تماس بگیرین تا لحظات بعد اعلان خواهم کرد. حالا قلم و کاغذ را آماده بسازین برای اینکه شماره را یادداشت بکنین و با ما زنگ بزنین. مهمانای ما در این بحث هستند سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوزویک و تحلیلگر سیاسی، عبدالکریم حقیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن و دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه.
ټولو میلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته هم لکه څنګه چې وویل شول موقع درکو چې زموږ له میلمنو څخه د سولې په اړه نظر څرګند کړي او یا خپل نظر ورسره شریک کړي او یا هم پوښتنې ورڅخه وکړي. لومړی ښاغلی یوسفزی ته ځو چې په لندن کې فعلا میشته. یوسفزی صاحب، لکه څنګه چې مو په دې خبرونه کې وویل، موږ ته پرون خصوصا چې ډیرو اوریدونکو د افغانستان له مختلفو سیمو څخه ټلیفونونه کول، نو ډیرو په دې ډیره خوشحالي څرګندوله چې وایي په سرژنۍ اختر له نورو سره ډیر توپیر لري، ځکه چې سولې ته خلک خوشبینه سوي دي. تاسو د دې خوشبیني څومره موجب بولئ، څومره په حقیقت ولاړه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي. واقعا هم چې تیرو تقریبا څلورو لسیزو جګړو افغانان امن او سولې ته ډیر تګه کړي دي، او کله هم چې داسې یو موقع پیدا کیږي چې هلته د امن خبرې کیږي، د سولې خبرې کیږي، نو افغانانو امید شته. د امید یې د لاسه نه ده ورکړی. زما په خیال دا د لومړي ځل ده چې واقعا یو څه داسې ګورو چې باید امید ورته وشي. تر ټولو لومړی دا ده چې په تیرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې طالبان په یو موقف او یو دریځ ولاړ وو چې موږ د افغان دولت سره خبرې نه کوو، او تر څو چې یو خارجي په افغانستان کې موږ خبرې نه کوو. اوس طالبان یا د خپلو پریکړو له امله اوس له دغه خپل یو موقف نه، چې ډېر یو جدي موقف وو او ویل کېده تر ټولو مهم موقف وو د خبرو د مخته وړلو دپاره، تر ټولو غټ خنډ و دغه نه وروسته شوي دي یا په هغو کې نرمي ښودلې ده. نو زما په خیال دا تر ټولو غټ مثبت بدلون و. دویم خبر دا ده چې د لومړي ځل دپاره چې کوم هیاتونه د افغان دولت سره په پاکستان کې کېنستلو، په خپل هغه هیات د طالبانو ترکیب کې چې کوم کسان وو، هغه د طالبانو واقعي مشران دي او د کوټې شورا عمده غړي دي او مهم شخصیتونه دي. دریم دا چې دا خبرې مذاکرات په پاکستان کې کیږي. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې افغانستان ته بدبختانه که سوله راځي او یا کار ته راځي، هغه د پاکستان د لارې کرانه شي، نو هغې افغانستان کې دوام به مشکل وي. او دا ځل پاکستان هم یو ډول قرباني ورکړې ده. هغه داسې چې دوی همیشه د دې نه انکار کړی ده چې په پاکستان کې افغان طالبان میشتي یا ژوند کوي، خو یو ناڅاپه په پاکستان کې طالبان را پیدا کیږي، بدرګه کیږي، د مری غریزې سیمې ته وړل کیږي او هغلته خبرې کول کیږي. نه اوس طالبان پاکستان هم دغه موقف نه چې همیشه به انکار کوي چې په پاکستان کې طالبان نشته، هغه یو ډول هغه یو ډول اخفات په ځان منلې دا اوس د اقرار کوي چې موږ سره طالبان شته دا نو کله چې دوی د اقرار کوي چې په دوی په پاکستان کې د نن طالبان شته دا دغه نو ورسته دوی په طالبانو مشورې ورکولې شي واقعا پاکستان دوه ډول نفوذ لري په افغاني طالبانو باندې یو دا چې اوربند فشار اچولې شي دویم دا چې زیاتره طالبان چې کوم دی هغه د دیوبندي فکر خلق دی او په پاکستان کې مدرسې ویلې دی او پاکستان مذهبي ګوندونه او مذهبي شخصیت سره ډیر نږدې اړیکې لري که وي فشار واچوي او دغه دلګي یا اسلامي شخصیت چې پاکستان کې مذهبي شخصیت یې وي په طالبانو ته مشوره ورکړي یا ورته فتواګانې ورکړي نو ممکن دا د سولې خبرې مخ ته ولاړ شي نو د عمل زما په خیال په تیرو 1300 کلونو کې د لومړی ځل دا زه فکر کوم چې ډیر مخکې تللی او سره د دې چې تر اوسه پورې داسې یو حتمی رایې جوړول چې دا خبرونه به یو نتیجه راوځي حتما به راوځي خو به هرحال یو ښه آغاز شوی دا یو ښه ابتدا شوی دا او که دغسې دوام وکړي او دا خبرو ته باید مونږ افغانان هم حوصله ولرو که یو چاودنه کېږي یا یو څه نور څه کېږي خوشبخته نست تیرو دوه هفتو کې دا کمی شوي دي او په خوست کې چې کوم برید شوی دا سره دې چې امریکایانو په مرکز باندې شوی وو او هغلته زیاتره افغانان له منځه تللي خو په خوا کې دوی چې به طالبانو دا ډول بریدونه کول ډېر په نره او ډېر په افتخار به یې د دوی پله په غاړه اخیسته نو اوس داسې ښکاري چې دوی دغه پلان په غاړه نه ده اخیستې او نه غواړي چې داسې یو حالت جوړ شي چې بیا هم د سولې فضا کې مشکل راپېښ شي نو زما په خیال طالبان هم په دې پوهېږي چې دا یو اوږده پروسه ده بل طرف ته افغانان هم د پویګی چې دا پروسه ته انتظار وکړ دا او ځینې قوتونه ممکن وغواړي چې دا په دې کې خلل واچي او دا چې خبرې وکړي چې افغانانو ذهنونه کډول کې خو بنیادی خبره ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي او دا زه فکر کوم چې د ټولو غوړه خبره ده.
تشکر جناب یوسف صاحب. شما برمیگردیم. ډاکټر صاحب اکبر وردک تحلیلگر سیاسي افغان را هم از طریق تلفن از فرانسه با خود داریم. جناب ډاکټر صاحب ظاهرا امیدواری ها دیده میشه که زیاد شده او آقای یوسف زای هم تا حد امیدوار کننده صحبت کرد. آیا به نظر شما میتوان گفت بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به یک آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
از اول تاست همکارانت ما به مزازه رضی چلو آوریدون که تا محترم دو نور ملمانت خپل احترام رانده کام و اختر رو مبارک کام شراسی تاست پختنه تا زخ خپل دیدی ساکراتو پیل تل په ډیر بدګوانی باندې نظر چوما او داسې ویریم چې د دوه ذکرات ماسې د اذهانو د خپرولو دپاره نوي دایر شوي او د کوټې د هغو دکاندار چې د پخواني ولسمشر په وخت کې کابل ته راغلی و او ځان یې طالب معرفي کړی و او په حقیقت کې دکاندار و خود همداسې زه ډاری یم چې دا ځل به هم پاکستان یو څو نفره د ایسای مربوط کسان د طالبانو د رهبرانو د مذاکره کوونکو په نامه باندې مذاکرات ته وربللي وي او په دې ځل به هم د افغانستان د خلکو امیدواري په نامیده باندې بدله شي مګر په هر حال باندې افغانستان اوس داسې شرایط کې واقع دی چې هغه د چا خبره چې یو سړی چې اوبه سر واخلي حتی زک ته هم لاس واچوي افغانان نن په داسې ناامیدانه شرایطو کې دي چې حتی دې مذاکرات ته په ډېر امیدواري باندې ګوري زه هیله لرم چې زه خپل
تعلیم ډاکټر صاحب بردک لیکن تاسې دا شک له دې سره سره کوئ چې د طالبانو د مشر په نوم چې کوم پیغام خپور شو د اختر په مناسبت په هغې کې د خبرو ملاتړ شوی و
داسې پیغام خو تاسو پورته متوجه شي دا پیغام اول د کومه ځای خپرېږي زه فکر کوم چې دا پیغام به د مو منابع نه خپرېږي چې طالبان مجبور
کړي لیکن همدغه منابعو دا تر اوسه پورې چې جنګ هم و دی جنګ ادعاوې هم ټوله له همدغه منبع نه شوي دي کله چې ویلي دي فلانی ځای حمله کړې ده او دومره تلفات یې اړولي دي هم همدغه منبع دا خبرونه ورکړي دي په خوا چې د سولې د خبرو مخالفت هم شوی دی د همدغه منبع له لورې دا خبرونه نشر شوي دي
کله چې له خوشحالت بدل شوی هم دی لکه چې د داعش موجودیت په افغانستان کې طالبان ته ډېر جدي ګواښ دی او طالبان په دې باندې ویري که چېرته له خپله لهجه بدله نه کړي کېدای شي چې دی موقف په افغانستان کې ورو ورو کمزوری شي او د دوی ځای ورو ورو داعشیان ونیسي زه د طالبانو په صداقت او د پاکستان په صداقت باندې ډېر بدګومانه یم او فکر نه کوم چې دوی د پرښتیا هم حاضر شوی وی چه مثل اون ذکرات بکنی.
تشکر جناب دکتر سیب وردک. حالا جناب عبدالکریم حقیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن با خود داریم. حقیار سیب محترم، اول عید مبارک. دوم ای که دو نظر متفاوت داریم. جناب آقای یوسفزای نظر مثبت و امیدوار کننده داره برای مذاکرات صلح و جناب دکتر سیب وردک نظر مخالف. از نظر شما آیا مذاکرات صلح امیدوار کننده است؟ همین سوال را اگر از شما هم مطرح بکنم، فکر میکنین بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به یک آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
زمانم عبدالکریم حقانیار ده تر تو اختیار سب پتشویش کنیسی سما رو
بسید
تاسو تا دی اختیار دی تاسو او درانو برمنو او طول او ریدون کتا دی کم که اختیار مبارکی دی زرال کمی ولندی کوم زه د نور دوستانو د تیر دوستانو په خلاف مثبت نظر لرم، په دې معنی چې اوس هم افغان د افغانستان د دولت سیاستوال او هم مخالف لوري په دې پهیدلی دی چې دوی یو هم نسي کولی د تیر په شان په افغانستان کې جګړه پر مخ بوزي او هغه سیاست وچلوي کوم چې دا دیارلس کاله او ان دغه شپږدېرس کاله په افغانستان کې چلېدلی دی. زه فکر کوم که سړی په جدیت سره د ښاغلي غني او د ملا محمد عمر اخوند اظهارات او بیانې او لیکنې چې په لیکلي ډول نشر سوي دي ولولي، هلته له دواړو خواو داسې اغېزمنتیاوي او داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی دواړه لوري دې ته ترجیح ورکوي چې نور افغانان جګړه نشي منلی، افغانستان د جګړې د اور په لمبو کې سوځي او بالاخره دغه جګړه کېدی شي د ټولو افغانانو هغه کم تر کمه د افغانستان د یوې برخې د تمامیت عارضي په تاوان بدله شي او موږ افغانان هم د نورې دنیا په څیر نسو کولی چې تر قیامته په جګړو کې ژوند وکړو. که چېرته د ښاغلي غني و خبرو ته توجه وکړو، دی وایي چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او جدیت پکار ده، دغه باید د سولې پروسه باید رامنځته شي. دا ډېره مهمه خبره ده. پخوا هم دا خبرې کېدي او متاسفانه د مخالف لوري ته هغه کسان لیږل استول کېدل کوم چې د افغانستان د عام ولس د ولسونو په منځ کې د جنګ سالارانو په نامه باندې پېژندل کېږي، ولې اوس دغه کار نه کېږي. د مخالف لوري ته داسې کسان لیږل کېږي چې هغوی د افغانستان په جګړو کې پخوا لاس نه درلود. او له بل اړخه که د طالبانو د رهبر ملا محمد عمر اخوند خبرو ته ځیر سو، هغوی هم دا د سولې ضرورت په وار وار باندې اشاره کوي او دا وایي چې ان د اسلام پیغمبر هم په خپل وخت کې له کفارو سره د سولې خبرو ته زړه کړی ده او هغوی ته د هغوی سره یې سوله کړې ده. له بل اړخه دوی دا مني چې دوی تېروتنې کړي دي په تېرو دیارسو کالو کې او خپل طالبان یا خپل صفوف دې ته رابولي چې د افغانستان له خلکو سره په نرمي او په عدالت باندې چلند وکړي. زه په دې فکر باور یم چې سره د دې چې پاکستان، ایران او نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په افغانانو او په افغانستان باندې سوله نه لورېږي، دوی کوشش کوي په یو ډول یا بل ډول باندې ځان له هغوی څخه جلا وبولي او د افغانستان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی مرستې ور ودانګي. نو که په لنډو درته ووایم، موږ ښه به دا وي زموږ افغانانو لپاره او د افغانستان د ولس لپاره زموږ روڼاندو دپاره هغه کسان چې په سیاست باندې پوهېږي چې موږ ګیلاس نیمای ډک وبولو تر هغه چې ګیلاس نیمای خالي وبولو، او بل دا چې کوشش وکړو چې یو پر بل باندې اعتماد رامنځته کړو. که دغه اعتماد پخوا هم د ډاکټر صاحب د خبرو پر بنیاد باندې پخوا هم رښتیا په وار وار باندې په بی اعتمادي ته بدل شوی دی، ولې دا ځلې د تیرو وارونو په شان باندې نه ده. فکر کوم چې دغه ځلې یو حرکت چې رامنځته شوی دی، دغه حرکت مثبت بلل کېږي او کېدای شي د لوی خدای په مرسته په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
تشکر جناب حقانی صاحب محترم. خب آقای سمی یوسفزای، پیش از اینکه به شنونده ها بریم به شما هم برمیگردیم، خیلی کوتاه میخوام بپرسم که پاسخ شما به استدلال دکتر سیب وردک چی است؟ اونا با بی‌باوری به این مذاکرات نگاه میکنن و این مذاکرات را هم تشبیه کردن با دیدار یک دکاندار شهر کویته با رئیس جمهور پیشین افغانستان.
ببینید، وقتی که چند سال پیش بریتانیوی ها یک کسی را به نام ملا منصور تا دفتر رئیس جمهور کرزای بردن، در اون وقت او چیزای بسیار استخباراتی و زیر پرده بودن و هر کس میتوانستن که او جا بره و کس خبر نبودن. این دفعه ببینید پیشبانی عملی پاکستان و عملا میزبانی مذاکره صلح در پاکستان ای چیزی خرد نیستن، یعنی نمیتونه که تو مذاق شوه. دولت پاکستان داخل هستن، اردوی پاکستان داخل هستن، امریکا حمایت کردن، چین حمایت کردن. ما فکر میکنیم آلی او وقتا چیزی بودن چند سال پیش توجه دولت افغانستان ببین که چه رقم در مابین طالبا یا گروهش به طرف افغانستان بیاره یا برشان چیزی وعده بدهد که از طالبا صفوف طالبا جدا شود. آیا ما فکر میکنیم که پالیسی نمیستن که باید او پالیسی ناکام بود؟ اگر طالبا را به صفوف تقسیم میکنیم شاید دیگه مشکل پیدا کنه، گروه های کوچک کوچک از طالبا وجود بیاد که دیگه هم از طالبای عمومی خطرناک باشه. علی ما فکر میکنیم افغانستان، پاکستان، امریکا همش به این فکر هستن که مذاکره همراهی طالبای متحد آسانتر از این است که طالبا صفوف باشه و مختلف گروه ها باشه. ما فکر میکنیم علی اون وقت نیستن که چه کس طرف خود بیاید و در کابل بجشه همراه نفر استخبارات مذاکره کن. نتیجه اون مورا که مذاکرات ما رو شما دیدیم که استاد ربانی از بین رفتن، رئیس استخبارات سابقه افغانستان نزدیک بود خدا برشان نجات دادن، اسدالله خالد انفجار شد، یا گفته می شود نمو منصور که با ارگ می آمد اصلا هدف دوم اگر دوم دفعه می آمد هدف اومایش نمی بود که رئیس جمهوری افغانستان حمله کند و مواد انفجاری را در بدنه خود داخل ارگ ببرد. برها این دفعه بسیار چیزا واضح هستند و ما نمیتونیم که بگویم که بسیار چیزای پوشیده هستند و بسیار مغالق هستند. این دفعه نامه واضح هستند، افراد واضح هستند، طرف ها واضح هستند.
سلامت هستی. ډیر مننه لتاسو ملمنو څخه. بیا هم د خبرونه ته دوام ورکو. لتاسو اوریدونکو ته هم اوس نوبت درکو چې ټلیفون را وکي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکي. البته د سولې د امیدواروي په ارتباط د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 او هم 0908-202-1555 ټلیفون لرو. اوریدون که نه اول به خبرتیا و اوروله خبرتیا و روست. اوریدون که
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه زیر آسمان کبود. اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. خب نوبت به شنونده ها میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
بله سلامون و احترامات کاس محترم نمنم کتما منان بکن به کابل قرباغ ما دما نظر و اول در غدات مثال در ترستان و در شرقی و دوران یعنی مثال در بی شریعت توسن پراسی و نجات پراسی و در پاکستان در مثال رسم رواج و کهو بیا غوری که پیاده کهو نما ملمانو ها در پکتنه پا گی باره که در کتیر مثال در وست و دولت دی شل کراش او دغه کوم خواهشات و نجی سم پراسی و نجات پراسی بیا با یعنی مثال دغه رات کاسی بلا نظر مدار که در ترستان خو مثال لف کلمخ کنه یعنی قوله که در ترها و سیاسار و اطفال شیدان که بیل دیدون دقنام که لف کل در شیدان کریم سنو لف کلمخ کنه تلو کرده و کرده
سه سو درم مننه دقیق صاحب سلامت و سه تست بزواب و الشی کرده ودن. بل اوریدون که املرو مهربانی که وینا مختری چې بل اوریدون که بل اوریدون که د نوبت ورکو زینی پیغامونه چې د افغان بسیم د 313 شمیرې لاري تاسو اوریدون که راست ستولی د دلولو.
بله چند پیامی که شما فرستادین، البته پیام ها زیاد است و چشم برای دیگر پیام ها هم هست. ما کوشش میکنیم پیام های را پیدا بکنیم و دریافت بکنیم و بخونیم که گپ های برای گفتن دارن. ماشاءالله فهیم از اروزگان مینویسه که حکومت افغانستان اگر میخواهد صلح در افغانستان برقرار شود، اول باید قناعت پاکستان را حاصل کند. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که پروسه صلح زمانی با طالبان نتیجه خواهد داد که طالبان در بین خود هماهنگی داشته باشند. و عبدالله از لوگر می نویسد خدا کند که طالبان در مذاکرات صلح صادق باشند و ملا عمر خودش با آقای غنی رو به رو مذاکره کند.
در تلفن لاری اوریدون که لرو می ربانی.
سلام علیکم اسمت سروان سیبا مرخان سبرکم سوزلین سلام ونستاس عزتمن و مخترم و ملمنو تا دیید مبارکی تاسو طولو تا یم طول افغانانو تا خب یا د طالبان مشر دغه ښکلی پیغام چې د افغانستان خلکو ته پر یخی چې سولې ته زیرېږي او دوی ته مبارکي یم، خدای دې په دوی باندې د زړه رحم په زړه کې رحم پیدا کړي. سوال به دغه ده د مېلمنو نه چې صحیح ده پاکستان هم حاضر ده، طالبان هم حاضر دي، په دغه ځای کې فکر وکړو د ایران هم څه داسې معلومیږي لاسوهنه لري، آیا که چیرې کې دغه ایران هم د امریکا سره انزاوې وکړي په دغو کې تاسو څه فکر لرئ چې ایران به مخته هم داسې لاسوهنه په افغانستان کې وکړي له طالبانو ته پټې واصلې له لاسوهنه په دې کې دوی څه فکر لري چې صرف د پاکستان د طرفه زمو خطر وکړه، آیا د ایران د طرفه به هم ایرانیان به هم امریکایانو سره غربیانو سره په ډډه باندې د افغانستان خلکو ته د مهرباني او د دوستۍ لاس ورکړي؟ په دې باره کې به نظر و مهرباني تاسو نه.
بله ډېره مننه
جناب دقیق صاحب محترم، تشکر از تماس شما. خب
یو څو پیغامونه هم لرو، پیغامونه به ملولو بیا به اوریدونکو ته لږ وروسته نوبت ورکړو چې میلمانه ستاسو د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړي. محمد ظاهر تیموري د اروزګان له ګیزاب ولسوالۍ څخه لیکلي چې وایي زما په نظر د افغانستان د سولې عالي شورا او د حکومت ترمنځ او د غراز د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ته دریم کس باید دریم ګړی باید نوی د دوی په منځ کې په خبرو کې. عادل هلمند لیکلی دی وای افغان مشران او سیاستوال باید داسې وخت د سولې خبرې رواني کړي چې رسنۍ ورڅخه خبرې نوي. دی وای چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي لکه د بلخ والی داسې څرګندونې کوي چې زما په نظر د سولې خبرې له مشکل سره مخامخ وي. یو اوریدونکی لا د ټلیفون په لاین کې منتظر دی، دوی ته به هم نوبت ورکړو. مهرباني.
مال سلام علیکم، مازه غاوري.
مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم ورو تاسو کا اند سلام نو زده کوم تاسو مرمنو تاسو اخترم برکی وایم.
سلامت اوسئ.
بعد سلام ورو ما یو سوش پی د دازل تاریخي د محمد عمر خان په وخت کې کومندان هم و ما خبره جمعه خان خپل په هریا د ولادت تاسو په تماس کیما.
مهرباني.
ورو ما یو څه تناسه معلومات را تاسو دوی په حق له شنی چې مر سره ډیر کړی دي. ما ولې چې دوی سره څول کیږي هیڅ کم نه لري کوم نامه ده مره کومدا معلومه نه شي، یعنی مطلب دی ولې نه معلومیږي هغه د وخت د دریزو چې د چاته ځان نشو چې هر وخت خپل کومندان کې ځان نشو پډیر اسان ته سړی نشو ورته برابرې ده لای خدای دا خبره به زما ته حقیقت را معلومیږي. او بل خبره دلته ده چې دای د داس موقف داسې دی چې ورور چې دای خپل شری خبرې نه تیریږي چ ارڅونه وخت پر د تیرسي خپل در شریه خبرې نه تیریږي نو انده برابر دی ما یو در نظر دی. او بل د شریه په اړه کې د مېرمن ته یو نظر غواړم چې د موږ حکومت به دا خبرې ورسره ومني کنه.
صحیح ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی. اوس په مېلمنو ته ورسو، لومړی پوښتنه چې د شاخلي دقیق و د کابل له قرباخ څخه که دوی ته ډاکټر صاحب اکبر وردګ جواب وایي. ډاکټر صاحب تاسو دی دقیق صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ کوم د خبرې په یاد نوی در په یاد بکم
خبرې تکرار کړې په دې معنا باندې مخابره داسې یارم چې زه په خبرو باندې هیڅ ونه پوهېدم.
د دقیق دوه خبرې درلودې، یو خو یې دا ویل چې طالبان سمت پرست او قوم پرست دي او د اندیشنه دا و چې که دوی بیرته په حکومت کې شامل شي دوی به بیا هم همدغو مسایلو ته لمن ووهي. او بل د دا ویل چې که طالبانو سوله غوښتی نو خو دا لس کاله مخکې بې غوښتی و، دومره خلک به نه وژل شوي.
خبره خو داسې ده چې مذاکرات تاریخي ته که سړی وګوري په داسې په اوله مرحله کې دا توقع نه شي کېدی چې سوله د سبا یا بلې ورځې ته منځته راشي. هر خو خپل غوښتنې لري، خپل اهداف لري. په مذاکراتو کې پخوانی شرط باید مطرح نه وي، ورو ورو مذاکراتو کې خپل نقاط نظر سره مطرح کړي او د هرې خانه یو گذشت شي او بالاخره یو نتیجې ته سره رسي. که په طالبان باندې دا اتهام لګول کېږي چې دوی قوم پرسته دي، ښایي چې د بلې خانه هم بعضې داسې اتهامونه موجود وي چې د افغانستان په رهبرۍ باندې هم لګول کېږي. مګر خبره دا ده چې مخکې له مخکې باید داسې خبرې مطرح نه شي چې یو طرف په ناهمکارۍ یا په قوم پرستۍ باندې متهم شي. دا خبرې باید په مذاکراتو کې مطرح شي په ډېر سراحت باندې او د حل لاره ورته پیدا شي. زه د دقیق سوي دې خبرې سره ډېر موافق نه یم.
تشکر جناب دکتر سیوردک. خب یک استدلالی هست که طالبان یگانه قوه نارام کننده افغانستان نیستند و اگر اینها صلح هم بکنند شاید در نهایت صلح به افغانستان نیاید. کسی که چون این استدلال میکنه همچنان فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان هستند. اظهارات خانم کوفی را با هم میشنویم.
در مورد این که آیا پیوستن گروه به نام طالبان بر روند صلح چه تاثیر روی تامین امنیت در افغانستان خواهد داشت، ما حداقل به این باور هستم که زیاد تاثیر مثبت نداره، به دلیل از اینکه متاسفانه گروه دیگه هم به نام گروه داعش طالبا اگر واقعا میخواستن نشان بدن که اونا در تامین امنیت در افغانستان تاثیر گذار هستن، بهتر بود اونا آتش بس اعلان میکردن در یک هفته اخیر ماه مبارک رمضان تا مردم میدانست که واقعا جنگ در افغانستان ختم شد و در این زمان بود که ما تاثیر گذاری طالبا را روی روند صلح و امنیت در افغانستان میتونستیم تحلیل و ارزیابی کنیم.
نظریات بانو فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان را شنیدین. جناب عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن داریم. نخست نظر شما را می‌خوام در این باره بپرسم آقای حقانیار که آیا واقعا طالبان یگانه قوه نامت کننده افغانستان هستند؟ گیریم با طالبان صلح شد، آیا افغانستان آرام خواهد شد یا گروه‌های دیگه هم هستند، گروه‌هایی که بانو کوفی از اون نام برد؟
پدې شک نشته په افغانستان کې نور قوتونه هم شته، چې د خارجي قوتونو او د افغانستان د وسلوال پاوز په مقابل کې جنگي، ولې دا باید هیر نه کړو چې د ارز کال وړاندې کله چې امریکا د طالبانو پر حکومت باندې یرغل وکړ، یوازنی قوت چې و په هغه وخت کې هماغه طالبان و چې له صفر د امریکایي قواو په مقابل کې د دوی په اصطلاح جهاد پیل کړ. زه فکر کوم دغه کسان چې داسې تبلیغات کوي او داسې خبرې کوي هغوی په خپله دې ته لیوال نه دي چې په افغانستان کې سوله راشي، دا ځکه چې دوی خپلې ګټې په سوله کې نه ویني. که په افغانستان کې سوله راشي بیا دا او دې ته ورته کسان خپلې ګټې له خطر سره مخامخ کېږي. بیا افغانان بل انتخاب لري او هغه انتخاب بېله شکه تر دغه اوسني انتخاب غوره وي. بل خبره دا ده چې زه د ملا محمد عمر اخوند د خبرو په نسبت د ښاغلي اشرف غني پر خبرو باندې شکمن پدې یم چې هلته د اختر په پیغام کې ښاغلي غني وایي چې په خپلو خبرو کې چې په زور خپل خوښه په نورو باندې منل د منلو نه دي. بل خبره دا ده چې دی وایي چې په طالبانو باندې غږ کوم چې عمدي ګامونه واخلي او د ولس ته مثبت جواب ووایي. زما په اند باندې سوله د تسلیمېدو په معنا باندې باید نه وي. دغه کار په تیرو شپږ دېرشو کالو کې په وار باندې تکرار شوی دی چې د افغانستان دولت یا هغه دولت چې په کابل کې حاکمیت درلوده مقابل لور ته داسې یو پیغام استولی دی چې هغوی باید تسلیم شي. کله چې داسې یو نظر موجود وي زه فکر کوم رښتیا هم د ډاکټر صاحب د وردک د خبرو سره سم موږ نشو کولای په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. بله خبره دا ده چې مخکنی اوریدونکو په د طالبانو په ډله باندې د قوم پرستی تومت ولګوه. زه فکر کوم چې قوم پرستان د دنیا په هره برخه کې شته، حتی په دې سبدین کې چې زه اوسېږم یو حزب ده چې قانوني جواز لري او هغوی مخه د سویډن پالنې یا د همدې قوم د همدې قوم پرستی پر بنیاد باندې ده او خلک رایه ورکوي. کله کله حتی د رایو شمېره هم ډېره زیاتېږي. دا بېله خبر ده. اوس هغه مشکل چې موږ لرو افغانان لرو هغه دا ده چې موږ یو بل ته تن ورکړو، یو بل ومنو او یو څه د لاسه ورکړو، یو څه ترلاسه کړو تر څو وکولای شو په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. کله چې سوله رامنځته شو بیا دغه وړه وړه مسایل وړې وړې خبرې د قانوني جواز د قانوني اړخه کولی شي په ورو ورو باندې حل کړي او بالاخره موږ افغانانو ته دا موقع ورکړو چې د نور دنیا سره په سیالۍ کې برخه واخلي او افغانستان افغانان تعلیم وکړي، د اقتصاد په برخه کې پرمختګونه وکړو، لارې جوړې شي، سړکونه جوړ شي، شفاخانې جوړې شي او افغانستان افغانان د دې له دربدري څخه خلاص شي او بالاخره یو عمومي ټاکنو او انتخاباتو ته مخه کړو. هر هغه چا چې ډېر رایې جوړي هغه به د افغانستان ولسمشر وي او نور به رعایت وي.
تشکر جناب خانیار صاحب. خب تقریبا همین سوال را با جناب یوسف زای هم در میان میگذاریم. سمی یوسف زای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی هستند که از لندن با ما در تماس هستند. جناب یوسف زای صاحب، آیا میتونیم بگوییم که طالبان یگانه قوه نامن کننده افغانستان هستند و در صورت صلح با اونا شاید بتونیم به صلح برسیم و یا ای که گروه های دیگه هم هستند که صلح و آرامش افغانستان را مختل میکنن؟
ببینیم اول از این که اگر طالبان به طرف صلح می آید و امرای دولت افغانستان یک جامعه شود، در صورت خب از افغانستان یک دولت بسیار قوی می شود، دولت و ارگان های دولتی و امنیتی بسیار قوی می شود. ما فکر نمی کنیم که داعش یک ریشه افغانی دارد یا در افغانستان بسیار نفوذ دارد. ما فکر می کنیم بعض مردم درباره داعش از حد زیاد چیز میگه که شاید از حقیقت دور هستند. داعش یک گروه بسیار خرد هستند که در بعضی مناطق افغانستان که نزدیک سرحد پاکستان هستند و افرادی هستند که مربوط به در منطقه کار میکنند که اونجا از افغانای مسلک علی حدیث یا وهابی هستند. اما فکر نمی کنیم که داعش در
اما جناب یوسف زیسب تنها مسئله داعش مطرح نیست، گروه های دیگه هم میشه ازش نام برد، مثل گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حقانی.
ببینید گروه برادر حقانی در مذاکرات مری بودن، او از گروه طالبان هستند و هنوز اگر ببینیم واقعا یک کریدیت کلان که بر طالبان میرد در این 13 سال گذشته یا 14 سال گذشته با وجود تمام مشکلات اونا یک گروه متحد ماند، تا حال زیر چتر ابن عمر هستند و ما فکر نمی کنیم که هر کس که از طالبان جدا شده علی در این زیوا هستند. چند افراد شما ببینیم در کابل که هیچ واک و اختیار ندارد. البته حکمتیار صاحب و چیزی که برای حکمتیار صاحب پخش شده بود، حکمتیار هم نسبت به طالبان بسیار اندیشه سیاسی دارد و یک گروه منظم است در افغانستان. اونا خودشان چند روز پیش اقرار کردن که اونا امرای داعش یک جا نمی شود. چیزی که پخش شده بود و درست نبود و ما فکر میکنیم حکمتیار شاید در زندگی این غلطی پایشترین غلطیش باشه که اگر او امرای داعش یک جا می شود. حکمتیار خودش علی میخواهد که طرف دولت بیاید و این مسئولیت دولت هستند که اونا را ای راضی سازد که طرف پاکستان طرف کابل بیاید و در آنجا حکمتیار همیشه از انتخابات صحبت میکند و عالم میگه که شاید ارزو داره که در انتخابات آینده اشتراک نماید و دولت افغانستان باید حکمتیار را موقع بدهد که هرچند که او در زید دولت قوی نیستند، خب بازم موجودیتشان در کابل به معنی نمیش که مردم دیگر را چی کنند تایید کنند که بیایی در دولت شامل شوید. من ما باید بگویم در برای داعش، داعش یک پدیده افغانی نیستن، در افغانستان مسئله شیعه و سنی نیستن. داعش جایی بسیار پیش میرد که جایی کشورهای عرب هستند. در افغانستان دولت افغانستان ضد داعش هستند، طالبان ضد داعش هستند. در مابین نمی دو قوا ما فکر نمی کنیم که داعش بسیار پیش برود. در حال یک کوچه یا گروه کوچک هستند و اگر دولت افغانستان کامیاب می شود که امرای طالبان یک دولت به وجود بیارد، در آن صورت خود دولت افغانستان قوی می شود. وقتی که دولت افغانستان قوی شود، بعضی همچون یک گروه ها که اصلا ریشه افغانی ندارد بسیار به زودی از بین می رود و تانسی نداره در افغانستان.
ډیر مننه یوسف زیسب. ډاکټر صاحب وردګ، مخکې یو اوریدون کله فاریاب ټلیفون وکړ د پوپل په نوم چې ویل د طالبانو یو قومندان، د ویل چې ترڅو چې شریعت نوی نافذ شوی په افغانستان کې ګرانه ده چې طالبان دې سوله وکړي. البته د پاینې حل کې ویل چې طالبان سوله غواړي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ څه ډول شریعت او تر څه حده پورې شریعت ممکن دی؟ هغه شریعت چې دوی غواړي په هغه شکل سره قسم د افغانستان اساسي قانون وایي چې د اسلام په اساساتو ولاړ دی او هیڅ قانون چې د اسلام سره په ټکر کې وي هغه په افغانستان کې نافذ کېدی نه شي. یو دا مسله ده. بل دا خبره ده چې د طالبانو په منځ کې ممکن که چېرته د طالبانو مشر او د کوټې شورا او یا غړي او یا مهم قمندانان سوله هم وغواړي، ممکن د دوی په منځ کې یو شمېر قمندانان داسې وي چې ووایي چې موږ د څه لپاره دا دومره وخت جنګ وکړو، ولې هغه امتیاز چې مو په جګړه کې ترلاسه کړی دی د دوی په ګمان هغه ولې په سوله کې له لاسه ورکړو؟ په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د اصلا د مخه خو باید دومره ووایم چې د افغانستان اساسي قانون د اوس هم په شریعت باندې برابر قانون دی او د افغانستان ټول قوانین چې تصویبی د شریعت خلاف نه دي او د شریعت خلاف نه شي کېدی. تا
تنها خبره پدید کده چې کده شي چې د شریعت نه تعبیر یو واحده بڑاونه لري په ځنه محافل کې یا په ځنه تعبیرونه کې خواهی چې لگه افراطی و ده زمانه نه نوخت تعبیر وی او ځنه نور مدرنه تعبیرونه کې کده شي شریعت ده سنه زمانه ده مختزیات سر به سر که برابر وی. اما خبره داده چې مو مسلمانان په مجموعی جوال بانده خصوصا پا افغانستان که دای ذرت لرون چی دی اسلام پا وطول اساسی مباده پا بنا بانده یو نوی نظر وکرشی چی سو پا داسی قوان روی سل چی چی سنید زمانه دی مقتضیات سر برابری انگر پاتش بدا چی که دیش چی دی نقمدانان لکه چی داسی اشاره برتا وکره دی داسی موافق سره موافق نمی دی داسه تعاملات سره چی سوله پا من سراشی دایو طبیعی خبره ده که دیشی چی پا طالبانو پر منسکیم جریان نموجود وی مختلف جلی موجود وی مگر اقوم ده جریان کچیر تا یو توافق تا او رسی دوارو وارو جریان نبخبلا دی منززی و خبر مسئلیت او رو دی لاس ورکوی مگر او ساساسی سوال ده دیه چه آیا اکشی باقیم خلکو اشاره ورطا وکرس فکر کم چی دی افغانستان دی مسئله حل سن تسلو که دی افغانان پلاس که ندی نه دی موجوده دولت پلاس که دی و نه دی طالبان پلاس که دی پاکستان و امریکا هر یو پا دی سیمه که منافع لری او دی دی منافع دی لسرول دی پاره دیر لوی سرمایه گذاره کلی دی دیر کار بانده کلی دی هیس کلی دی تناظری چی دا خبال طول لی حسی چی کلی دی دا فقط دی د خدای دی پاره یا د افغانانو دی سول او د ارامه دی پاره قربانی کړي او د پاکستان او د امریکا گشت په افغانستان کې موازی دی دوار خواهی دی تذرت دیری چی په دی سیمه که نارامی بی او په دی نارامه که دی کولش چه اخبال دی اگده مو دی اهداف تاین کری دی او تزان و نجدی کری ور ورسی نو زد اصفا کر نکاوما.
اما جناب دکتر صاحب فکر نمی‌کنین که در این اواخر سیاست‌ها تغییر کرده، منافع تعریف‌های متفاوت تا حد پیدا کرده و راه‌های رسیدن به این منافع هم تا حد تغییر پیدا کرده؟ چون به طور باور هم هست که با تغییر نظریه‌ها، با تغییر وضعیت در پاکستان، حتی تغییر در موقف سیاسی و حتی نظامیان پاکستان هم تغییرات دیده میشه.
فکر میکنم که امی هم چیزایی که ما میشنیم از برای مطبوعات جنبه چی داره تبلیغاتی داره و برای ارخوا کردن افغانی همه روی دست گرفته شده.
پس سر کنوان منابع باید آدم اتکا بکنه و اعتبار بکنه که خب این فقط یک بازی نیست و افکار عامه را فریب نمیتن.
خب فکر میکنم که باقو پیشترم خدمت شما عرض کردم که ما بسیار آرزو دارم که در تحلیل خود اشتباه کرده باشم، مگر ما هیچ دلیلی نمی بینم که پاکستان از ادعایی که در درون افغانستان است که البته باید ما بین قوس اضافه کنم که تنها امضا کردن و به رسمیت شناختن خط دیوره نیست، بلکه به مناطق بیشتر ادعایی در مورد افغانستان داره. این همه ادعاها را، این همه جد و جهدی که تقریبا از چندین دهه در افغانستان روی دست گرفته و یک روز به یک دفعه صرف نظر کنه و به صلح حاضر شو، نه امریکایی ها. بنابراین ما فکر نمی کنم که مذاکراتی که مطرح است اصلا مذاکراتی باشه که واقعا به هدف رسیدن به صلح باشه، بلکه ما فکر می کنم یک بازی نو است که یک بازی نو، چون بازی های گذشته آهسته آهسته اهمیت خود را از دست می داد، این دفعه یک کارت نو به نام سره بازی می شه و اهداف صادق است.
در زیاده مننه حقانیار صاحب زموشی باوریدون که محمد زابولی لکابل څخه پرستولی پیغام کلی کلی دی، وای د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ډیر خوشاله یم او دا خبرې به واقعا هم د افغانستان د پاره ډیر ګټورې وي، ځکه چې دا یو هفته کومه داسې بده پیښه نه ده شوې. دوی دا خبره کوي او مخکې دا وویل چې د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم پرونو نن چې ازادي راډیو ته تلیفونونه کړي یا زموږ خبریالانو ورسره خبرې کړي دي، ټولو خوشبینی څرګنده کړې ده. لیکن ډاکټر صاحب اکبر وردک فکر کوي چې ممکن دا هم یو چلوی و دا سیسوی او خبرو تا دیر خوشبینه نده، لیکن عملا که موجو گرو چه لوی پیشنه دا شوه دا چمرا خوشبینی زیاده ولیشی؟
سب لخبری سره تره کچی پوری موافقه ما دا اسلام پیغمبر پا خپل وقت که ویلی و آقا مسلمان چه لیو غارت چه دو وار مار وچی چه آقا سه مسلمان نده. په دې معنا چې کموږ دا ځلې بیا پاکستان غولوي او یا هم عام طالبان هم غولوي او یا کوم بل لوری هم غولوي یا د افغانستان دولت غولونې کوي او د خلکو اذهان غولوي او غواړي چې په همدغه شکل باندې حاکمیت ته ادامه ورکړي، دا بیا زموږ کمزورتیا ده. له لویې سره ځان دیارلس کاله پخوا ما دا خبره کړې وه، فکر ګمان کوم ستاسو د راډیو له لارې یا د بی بی سي راډیو له لارې وه، چې دغه 2000 یا 2000 طالبان کوم چې امریکایان یادوي دا موږ نه شو کولی د هند بهر ته ورواچوو، دا د افغانستان خلک دي او دا بالاخره په سلاته لاس وړي او په مقاومت کوي، او هماغسې هم وسوه. بېله شکه چې نړیوال په نړیواله کچه باندې زورور یا زبرځواک په هر هغه هېواد کې چې وکولی شي لاسوهنه کوي، امریکایان په سویډن کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په آلمان کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په روسیه کې هم لاسوهنه کوي، لیکن دا د هغو د خلکو د هغو هېوادو د ولس او د روڼاندو په شعور پسې ارتباط لري په څه ډول په کومو طریقو وکولی شي د دوی مخه ونیسي. هغه څه چې موږ افغانان متاسفانه یو څه موږ مشخصه ده، هغه دا ده چې موږ کوشش کړی دی خپله واوره د نورو خلکو په بام ور وغورځوو، یعنې هر څه چې زموږ په هېواد کې کېږي موږ ملامت نه یو، ملامت نور خلک دی. زه له دې نظر سره کاملا مخالف یم که چې که موږ افغانان د توپک ماشه کش نه کړو امریکایي دا کار نه کوي، روسیې دا کار نه کوي، یعنی موږ ته وسلې راکوي او موږ یو له بل سره جنګېږو، موږ ولې یو له بل سره جنګېږو؟ موږ له غیر مشروع لارو غواړو چې په قدرت په حاکمیت کې پاتې سو. دا چې د افغانستان خلک موږ غواړي او یا نه غواړي دا بېله خبره ده. د دې لپاره موږ څه غواړو؟ د دې لپاره موږ یا دیموکراسي بانه کوو یا هم شریعت بانه کوو او یا هم د دې لپاره نورې لارې لټوو. زه فکر کوم په عامه توګه باندې موږ باید په دې باندې غور وکړو چې آیا دا ممکنه ده چې موږ نور هم د شپږ دېرش کالو لپاره یا کم تر کمه د دیارلسو کالو لپاره په افغانستان کې وجنګېږو؟ آیا د افغانستان خلک دا مني؟ که د افغانستان خلک دا راسره هم مني، آیا دنیاوال دا مني؟ نه په نړیواله کچه باندې نړیوال دا راسره مني چې موږ افغانان د نور هم یو بل سره وجنګېږو. نو په هر حال باندې زه دا یو مثبت ګام بلم، سره دې چې د ملا محمد عمر اخوند له یوې خبرې سره هم زه کاملا مخالف یم، هغه دا چې دی د فتح خبرې کوي، دی د فتوحاتو خبرې کوي، دی باید دې ته پام وکړي دی په چا باندې فتح کوي. افغانستان نیمایي افغانستان په هدیرو باندې تبدیل شوی دی. احیانا که داسې هم وسي، داسې یو معجزه وسي چې ملا محمد عمر اخوند بیا یوارې پر کابل باندې برای ومومي او په کابل کې حاکم شي یا په کندهار کې حاکم شي، دوی به حکومت په چا باندې کوي؟ نو دغه هیلې چې راټوکېدلې دي، خصوصا هغه دوست چې له زابل نه یې تاسو سره تماس نیولی و، دغه ښې هیلې دي او موږ ټول افغانان په دې امید یو، ټول افغانان له جګړې ستړي دي. هغه څوک چې له جګړې ستړي نه دي هغه یوازې هغه کسان دي چې جنګ سالاران دي، هغه کسان دي چې په جګړه کې خپلې ګټې ویني، او هغه د افغانستان په هر قوم په هر ملت پورې تړاو لري، هغه کسان مشخص دي. موږ په ګډه باندې کولی شو چې دغو مثبتو هیلو ته زور ورکړو او د هغوی ملاتړ وکړو، او هغه منفي ټکي چې په هغوی کې پیدا کېږي هغه په خپل وخت باندې افشا کړو، او د افغانستان خلکو ته داسې امید وبښو چې دا ځلې کېدای شي موږ یو بل ته لاس ورکړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو، تر څو د هغو هېوادونو چې زموږ سره ترګني لري یا زموږ سره دښمني لري او یا خپلې ستراتیژیکې ګټې پالي د هغو ګټو لپاره یې د افغانستان د جګړې تختت باندې ګرځولی ده، تبدیل کړی ده، موږ خپله کولی شو د هغو مخه ونیسو. ولې دا کار اسانه نه ده، لیکن ممکن ده.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن. خب حالا چند دقیقه مانده از این ساعت برنامه، البته در ساعت دیگه هم بحث ادامه خواهد یافت، حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و ابراز نظر بکنن در رابطه به همین موضوع مورد بحث ما هست، مذاکرات صلح و پیامدها و امیدواری های از آن. شماره تلفن رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755، و اگر از بیرون از افغانستان به ما زنگ میزنین به شماره های 00420221-12-46-01 و یا هم 00420221-12-45-01 زنگ بزنین، ما هم تلفن هایتان را پاسخ میتیم و منتظر نظریات و گپ های شما هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
مهربانی دوی خود تلفن قدش رو خیر بل اردون چی پیمان اوبت ورکو
بله شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام علیه خدمت شما امید مرزبان و همچنان اسمه ساروان شما مهمانان محترم و تمام شنوندگانتان در قدم نخست البته عید سعید فطر به شما و مهمانان و به تمام کافه ملت مسلمان افغانستان و جهان از صمیم قلب تبریک میگویم.
سلام، عید شما مبارک، بفرمایید.
تشکر. البته در مورد موضوع برنامه یک نظر کوتاه همچنان یک پرسش از مهمان برنامه تان دارم. ببینید البته متاسفانه در طول 14 سال ما مردم افغانستان و همچنان سیاستمدارای ما در مجموع نظام و دولت افغانستان گفتن ما صلح میکنیم و متاسفانه همین صلحی را که اینها گفتن، همین هدفی که داشتن، همین جهتی که داشتن، اینها معلوم نبود که آیا این جهتشان، طرفشان، همین هدفشان به طرف صلح واقعی است یا غیر واقعی. ولی متاسفانه که غیر واقعی بود و همین غیر واقعی همین بود که به هدف نرسیدن، بجز از این که جای وقت، نقصان و زیان و نشستهای پوچ و غلطی بود که هیچ نتیجه نداد. ببینید اکنونم که البته از طرف ملایما را و از طرف شورای عالی صلح افغانستان که میگن که باز خوشبینی ها ایرا نشان میدهد که یک بار دیگر باید که صلح صورت بگیرد، در حقیقت یک محال است، مجال است و هرگز چنین کار صورت نمیگیرد تا زمانی که جهت های درگیر، جهت های مخالف که ریشه یابی نشود، جهت یابی نشود، تا آنها باز روی یک میز واقعی باید نشست شود، باز در قدم نخست باید که آتش بس شود، بعد از اون سلاح و اسلحه خود به کنار داده شود و بعد از اون یک میز بشینند و بتوانند که یک واقعی در افغانستان بیانند. بغیر از اون این ناممکن است.
تشکر، زنده باشه، نظرتون را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سید زرش محمد احمد جان کلاو رسره اتحاد ولایت تاسو ته د کوچنی اختر مبارکي او ټول هیوادوال او تاسو مننه ته وایم.
سلامات اوسئ، تاسو ته دې هم مبارک وي. مهرباني.
بله سید، یو سوال لرم. خانیا څخه چې د افغانستان حکومت د ډیر لسکاله چولی په دې لاره مخکنی حکومت کوم کله چې شاغلی احمد کرزی د خپل خبرې کوي او خواقه ته یو بلاری د نور جنگو خبرې کولی وسم شاغلی دکتر چې رسول کم په غلام پر کړی و ډېر موږ ورته خوشبینو. خو بله خبره دا وه چې شاغلی برشید مسلم او شاغلی محقق صاحب او د بل خالی عطا احمد نور داخل دولت وګړي دي او دوی بیا په داسې خبرې کوي چې د سولې پروګرام او د افغانستان مظلوم د سولې کوم ارمان چې دی هغه له خطر سره ماتي.
صحیح، ډیر زیاته مننه تاسو ته به ځواب سید حتمان تاسو پوښتنی ته به د دیخ پرونی په دوهم ساعت کې زموږ ملمنه ځواب ووي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
بله سلام علیکم، محمد نبی هستم از هلمند.
خوش آمدید آقای محمد نبی، بفرمایید.
ما از مهمانای شما یک سوالی دارم.
بفرمایید سوالتان را.
ما در افغانستان ببین ما در افغانستان قرآن شریفی که بزرگترین کتاب آسمانی است داریم، ولی کسی عمل نمی کنه. چه برسه به قانونی که نوشته است که در راست شریعت وقتی شریعت نباشه وقتی بس ساله تجاوز میشه جزا نمی بینه، وقتی رشوت میخوره جزا نمی بینه، وقتی دیگه پاهیشه در وطن در دولت است جزا هیچ کس نمیدیره. این چطوری ما بگیم که دولت اسلامی هسته؟
اما جناب محمد نبی صاحب، موضوع بمورد بحث ما مذاکرات صلح هست، نظر شما در رابطه به این مذاکرات چی هست؟ آیا امیدوار و خوشبین هستین؟
و ما سوا ببین لپ از گپ میکیزه این گفته که بهترین قانون ما میگم که هسته، ولی وقتی که قانون در زیر میز زیر چیز گذاشته باشه چی فایده داره؟
تشکر، زنده باشین محمد نبی خان، زنده باشین. تشکر.
بله اردون که امله رو زن معرفی که ای آزادی رادیو ده.
سلام علیکم سید.
و علیکم السلام، بفرمایید.
اینجا قدرتی مده کابل ولی دفردی ولی سالینا
مربانی کنید.
خوش آمدید.
تو ناول تاسو به اختر مبارکي وایم، تاسو دوستان ته همکاران ته چې د بغاغه په ټاکه اختر مبارکي مو
اون
څنګه ګرانه ویونه ته
سلامات اوسئ. مهرباني.
یو نظر لرم، یو نظر لرم، دوه سوال
مهرباني
درنه دا دی. چې دا خپله دولت زموږ دولت نه غواړي چې سوله وکړي، ځکه چې طالبان ته پیشنهاد کوي چې قانوني اساسي داسې دی، دا به ته منې او ته به دا کوې او ته به دا کوې. ورته ووایه چې وروره یو د فراشي د میز را سره کښېنې، په دولت کښې را سره کښېنې، کوم شی اسلامي مګ که شی مخالف د شریعت وي راځي چې مخالف د شریعت وي، نو زه به تب کښې څه وایم، نو به زه پکښې څه وایم. دا دولت به په دواړه په مشارکه په مخ بوځي، نه به امریکا غواړو، نه به روس غواړو، نه بل غواړو، نه به دا خپله دولت نه غواړي. دا مې نظر و. او سوال مې دا دی چې دوی د افغانستان دولت ولې د پاکستان سره سوله کوي، ولې طالبان سره نه کوي؟ آیا دا پاکستان کومه خلک زموږ پاکستان سره جنګېږي، زموږ طالب سره جنګېږي؟
نو کله له طالبانو سره هم سوله کوي؟ تاسې د ولسمشر غني وروستۍ خبرې وانورېدې چې هم له پاکستان سره وایي سوله کوم او هم له طالبانو سره، له دواړو سره هم جلا جلا.
زموږ د پاکستان سره څه لرو چې سوله وکړو؟ که په کوم جنګ کې مقابل چې پاکستان سره سوله کوو، ما سوال دا دی.
صحیح ده. ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندوی. نور ذاتي وخت متاسفانه نشته. ستاسو پوښتنو ته به د دې خپرونې په دوهم ساعت کې زموږ میلمانه ځواب ووایي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي له لندن څخه د سیاسي چارو کارپوه، د نیوز ویک مجلې لیکوال سمیع یوسفزی، په سویډن کې د سیاسي چارو افغان کارپوه عبدالکریم حقانیار،